Adiós.
السلام علیکم د سحر وبچی دی په دې هله چې دا راتلون کې ورځې مو نه کوم رغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د قوس 15 نیټه ده چې د 2012 کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان امیرتی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې ناټو د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا ژمنه کړې ده. د منځني ختیځ له وروستیو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر وتلو پورې به له ناټو سره تماسونه زیات شي. ملیزیا او امریکا په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په زیاتوالي کې له یو بل سره د همکارۍ په باب خبرې کړې دي او ناټو وایي د سوریې د احتمالي راکټي حملو د مخنیوي په هدف یې ترکیې ته د پیټریاټ دفاع هوا سیستم ورکوي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو او روسیې سلا کړې چې په 2014 کال کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت تر نږدې کېدو پورې به په خپل منځ کې تماسونه زیات کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو او روسیې د شورا له غونډې وروسته وکړه. لافاروف زیاته کړه ناټو او روسیې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په شان مسایلو کې ورته ګټې او نظرونه لري. نوموړي ویل هغوی د افغانستان له وضعیت څخه ډېره دلچسپي لري. د تروریزم د مخدره موادو د قاچاق او افراطیت په شمول د هغو خطرونو له درکه سخت اندېښمن دي چې له دې هېواد څخه سرچینه اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل هېواد یې لېواله دی په دې پوه شي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ناټو په دې هېواد کې څه رول لوبوي. د ماليزیا دفاع وزیر احمد زاهد حمیدی وایي ماليزیا او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طبي خدماتو د پراختیا او د روغتیایي مرکز د جوړولو په باب خبرې کړې دي. حمیدی د سه شنبه پر ورځ په کوالالمپور کې خبريالانو ته ویل چې په دې موضوع د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره په کتنه کې خبرې شوې. د همدارز ویل چې له پنیتا سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیایي مرکز د جوړولو او د روغتیایي اسانتیاو د پراختیا په برخه کې د ماليزیا د وسلوال ځواک پر همکاري هم بحث شوې ده. د ماليزیا د دفاع وزیر ویل چې دا مسأله به د هیواد کابینې ته وړاندې کړي څو لازم اقدامات پرې وشي. د افغانستان د غیګنیونی ملي ټیم پرون پاکستان ته لاړ چې په دې هیواد کې د سولې کپ په نوم مسابقو کې ګډون وکړي. بنگلاديش، سریلانکا او هند هم په دې ټورنمنټ کې ګډون کوي. د افغانستان د غیګنیونی د فدراسیون د مسؤلانو په وینا د سولې په جام کې د افغانستان و پهلوانان یو حکم، یو روزونکو او یو څارونکو ګډون کوي. ناټو وی ترکیې ته د پیټریاټ توغندیو د لیکولو په اړه د انقری غوښتنه منلې چې دا هیواد خپل خورې د ګاونډي هیواد سوریې د احتمالي حملې په وړاندې وساتي. دا پریکړه چې ډېره توقع کېده په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وشي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګراسموسن ویل چې دا پریکړه هر هغه چا ته څرګند پیغام لري چې د حملې په فکر په سر کې لري.
د وین ناټو موافقه وکړه چې ترکیه ته د پیټریاټ توغندیو په لیږلو سره د دې هیواد هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. ترکیه له ناټو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې او موږ له ترکیه سره کلک پیوستون خیو. د ترکیه خلکو ته وایو موږ کلکه اراده کړې چې ستاسو او ستاسو د خاورې دفاع وکړو. هر هغه چا چې شي غواړي پر ترکیه حمله وکړي موږ وایو، حتی دا څه فکر هم ونه کړي. راسموسن ویل اټکل کوي چې د ناټو د متحدانو له لوري د پیټریاټ توغندیو د لیږلو له پریکړې وروسته به په څو ونیو کې دا توغندي ترکیه ته ورسیږي. د مصر بلوازت پولیسو پرون په قاهره کې د ولسمشری د ماڼۍ مخته د ولسمشر محمد مرسی پر مخالفانو د اوخلن غاز ډزې وکړې. ویل شوی چې لسګونو سره مظاهره چانو د پولیسو د لیکو له ماتولو وروسته د ولسمشری تر ماڼۍ راوګرځېدل او اغزن سیم یې پرې کړ او ماڼۍ یې محاصره کړه. دا مظاهرې د مرسی د واک د زیاتېدو او همدارس د مصر د اساسي قانون د مسودې د تصویب په اعتراض کې شوې دي. تمه کېږي چې د مصر د اساسي قانون پر مسوده به د روان دسمبر په 15 یعنی لس ورځې وروسته ټول پښتانه ترسره شي. د کامن ویلت یا د ټولګټو خپلواک هیوادونو مشران نن د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې غونډه کوي. تمه ده چې د کامن ویلت وی اولس غړي هیوادونه به په دې سره مشرزه کې په خپلو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو د پراخوالي او ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په تیرو دوو میاشتو کې د خپل دوهم سفر په لړ کې له اشقاباد څخه کتنه وکړي او په دې سره مشرزه کې به برخه واخلي. ولسمشر پوتین په تیرو روسیو کې خپل بهرني سفرونه کم کړي. کرملین بیا هغه رپورټونه راتوي چې ګواکې 60 کلن پوتین په ملا کې له جدي تکلیف یا نورو روغتیا ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې هیواد ولسمشر الماس بیگ اتنبایف د مصرفیتونو له امله نشي کولی په دې سر مشرزه کې برخه واخلي. په کامن ویلت ټولنه کې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه غړیتوب لري. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ناټو سرمنشي د افغان هوایي ځواک د پیاوړی کېدو او تجهیز په اړه تازه ژمنه کړې ده. په روان خبري مجله کې دا هم اوري چې د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کونړ د ماڼوګي بند جوړوي، خو پولیسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي د دې وزارت د ژمنې ته د شک په سترګه ګوري.
د کونړ ولایت لوی بند چې د مناګي بند په نامو باندې یادېږي، دوه کاله کېږي بودیجه ورته اختصاصیږي او بودیجه د یو کال نه بل کال ته انتقالیږي. علت د نه جوړېدو یې څه شی و؟
د دفاع وزارت وایي چې په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د عدلي طب مسؤولان وایي چې دوی ډاکټرانو مسؤولان وایي چې دوی له لازمو اسانتیاو بې برخې دي. د ناټو لخوا ترکیې ته د پیټریاټ توغندیو د ورکولو موضوع هم څېړو. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ څپه 1200 واوري او په اف ام 100.5 څپه په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د افغان هوایي ځواک د پیاوړی کېدو او تجهیز په اړه ژمنه کړې ده. په دې اړه د دې تړون سرمنشي په بروکسل کې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کړې چې جزئیات له عصمت سروان څخه اورو.
ناټو وایي د افغانستان لپاره نوي پروژې لري. په دغو پروژو کې یو د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره تړلی ده. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې وویل:
وی ویل ایکسپاند اور سپورت فار دی افغان ایئر فورس.
موږ به د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ زیات کړو. افغان ځواکونو ته به د بیلابیلو هلیکوپترو د تخنیک په برخه کې زده کړه ورکړو. په نویو برخو کې به هم روزنی ورکړی شي، لکه د طبي مرستو د رسولو په برخه کې د افغانستان د هوایي قوې د وړتیا زیاتول. راسموسن زیاته کړه ناټو به په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې خپله همکاري ډیره کړي. موږ به له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پراخه کړو چې په هغه کې به د شزینه پولیسو لپاره خاص پروګرامونه هم شامل وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره له روزل شویو سپو څخه د کار اخیستلو په برخه کې زده کړي او په نورو سیمو کې به تر پخوا زیات روزنیز کورسونه ولرو. راسموسن وویل دا ټولې پروژې ارزښتناکې دي او د روسیا او ناټو شورا ته نوی روح پوکلی شي. راسموسن د دې شورا هدف داسې څرګند
کړ:
زموږ هدف د ناټو او روسیې ترمنځ یوه ستراتیژیکه همکاري ده. ژمنو چې د هغه د حصول لپاره د ناټو روسیې په شورا کې د 9 شریکانو په توګه کار وکړو. د ناټو روسیې شورا د 2002 میلادي کال د می په 28مه د ایتالیا په مرکز روم ښار کې جوړه شوه. د دې شورا اساسي هدف د ناټو روسیې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده.
د اسمت سروان پر رپورت کې موریدل چې د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان د هوایي ځواک سره به لازمه مرسته او همکاري کوي او د غزواک به تجهیز کړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن هم په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او مقامات د افغان ځواکونو د تمویل په اړه خبرې وکړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادي.
په پام کې ده چې د کونړ ولایت د ماڼوګي د بند جوړولو پروژه په راتلونکو دوه یا درې اونیو کې داوطلبۍ ته وړاندې شي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي بودیجه ورته تیاره شوې او دا پروژه به په دوه دریو کلونو کې بشپړه شي. خو په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت استازي انتقاد کوي چې د اوبو او برېښنا وزارت له دوه کلونو راهیسې د دې بند جوړولو ژمنه کوي خو په حق له عملي ګامونه نه دي پورته کړي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
د اوبو برېښنا وزارت هیله ښیي چې د کونړ ولایت د ماڼوګي د بند جوړولو پروژه به په نږدې راتلونکي کې داوطلبۍ ته وړاندې شي. د دې وزارت مرستیال شجاع الدین زیایی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ماڼوګي د بند پروژې قانوني اسناد د اوبو برېښنا مالیه او اقتصاد وزارتونو لخوا بشپړ شوي او هر داوطلبه کمپنۍ چې د دوی شرایط پوره کړي د پروژې چارې به وروسپارل شي.
بند مانوگای کارش تکمیل شده، به اعلان رفته، کمپنی ها انتخاب شده، در جریان دو تا سه هفته آینده قرارداد امضا میشه.
ده مانوگی ده بند چاره بشپړی شوی، اعلان تتللی، کمپنی ورته انتخاب شوی، په دو یا درې اونیو که به داوطلبه کمپنی قرارداد وګټي. پروژه ده دو یا درې کلونو لپاره ده، بودیجه ورته تیاره شوی او په لومړي کال کې ورته درې میلیونه ډالره په پام کې نیول شوی.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کونړ په ولایت کې د شاوخوا څلورو بندونو د جوړولو پلان ترتیب شوی چې په مجموع کې څه باندې زر میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. راپورونه وایي د ماڼوګي بند به وکړی شي چې شاوخوا اته میګاواټه برېښنا تولید کړي. د اوبو برېښنا وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یوه ورځ مخکې ولسي جرګې د دې وزارت وزیر محمد اسماعیل د جرګې استیضایي غونډې ته ورغوښتی و. د دې د استیزا عمده دلیل په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د بندونو جوړولو ته نه پاملرنه وه. په ولسي جرګې کې د کونړ ولایت استازي وږمې صافي وویل یاد وزارت ورسره له دوو کالو راهیسې په کونړ ولایت کې د برېښنا د بندونو د جوړولو ژمنه کوي خو په حق له عملي ګامونه پورته شوي نه دي.
د کونړ ولایت لوی بند چې د مناګي بند په نامه باندې یادیږي دوه کاله کېږي بودیجه ورته اختصاصیږي او بودیجه د یو کال نه بل کال ته انتقالیږي. علت د نه جوړېدو یې څه شی و؟ اولې ستاسو وزارت او شخصا تاسو پکې خاصه توجه ونه کړه. که ستاسو په یاد وي تاسو کونړ ته لاړئ، کونړیانو ته مو دا وعده هم ورکړه چې دا برق به ژر تر ژره جوړېږي، مګر متاسفانه تر نن دمه هیڅ نشته.
د ماڼوګي ولسوالۍ د کونړ ولایت له مرکز اسد آباد څخه شاوخوا دیرش کیلومتره لرې د پیچ درې په یوې غرنۍ سیمه کې پرته ده. کارپوهان وایي کونړ ولایت په مجموع کې غرنۍ سیمه ده، کافي رواني اوبه لري او د برېښنا د بندونو د جوړولو امکانات پکې ډېر دي. خلک وایي په تېرو لسو کلونو کې له هېواد سره په میلیاردونو ډالره مرستې وشوې خو دا هېواد پکې د برېښنا د تولید د یوه بند خاوند هم نه شو. د برېښنا د تولید پخوانی بندونه هم تر اوسه په بشپړه توګه ترمیم شوي نه دي. دوی هیله ښیي د اوبو برېښنا وزارت دی د هېواد له سیندونو څخه چې ګاونډیو هېوادونو ته تیریږي په خپله ګټه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان په شمال کې د تیلو د دوو بلاکونو د مسایدې قرارداد یو کنسرشیم ته ورکړه شوی چې یو افغان شرکت هم پکې برخه لري. دا دوه بلاکونه د افغان تاجک د تیلو په حوزه کې دي. تر دې مخکې په دې سیمه کې د څلورو بلاکونو د مسایدې قرارداد د چین دولتي شرکت ترلاسه کړو. تفصیل له عصمت سروان اورو.
یو کنسرشیم چې د تیلو ډراګن اویل کمپنۍ هم پکې شامل ده د افغان تاجک د تیلو او ګازو په لومړۍ حوزه کې د دوو بلاکونو مزایته وګټله. دا دو بلاکونه په صندوقلی او مزار شریف کې دي. خود افغان تاجک د تیلو حوزه له مزار شریف څخه تر کندوز ولایت پورې غځېدلې ده. په دې کنسورشیم کې د دوبۍ ډراګن اویل، د کویت انرژي، د ترکیه پټرولیری او د افغانستان غزنفر ګروپ شامل دي. د افغانستان د قانونو وزارت دغه کنسورشیم ته بلنه ورکړي چې د دوو بلاکونو د استخراج، انکشاف او تولید په باب خبري ورسره وکړي. د افغانستان د قانونو وزارت دغه کنسورشیم داوه طلبي د سشکل په نومبر کې ترلاسه کړې وه. د دې سیمې د تیلو زیرمه یو میلیارد بیرل تیل اټکل شوې ده. د افغانستان د قانونو وزارت تیره میاشت په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې وروستی قرارداد به د مارچ یا حمل په میاشت کې لاسلیک شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي و چې شلو نړیوالو کمپنیو په دې پروژه کې دلچسپي ښکاره کړې وه چې اته په شرایطو برابري وپېژندل شوې. افغانستان هیله لري چې د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره تر مځکې لاندې زیرمې وسپړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هند په وروستي سفر کې هندي سوداګر او پانګوال هڅولي ول چې په افغانستان کې د پانګونې له موجودو شرایطو ګټه واخلي. د هندي کمپنیو کنسورشیم د 11 میلیارد ډالرو په ارزښت د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراجولو قرارداد خپل کړی. چینایي کمپنیو بیا د لوګر د عینکو د مسو او د امودریا د تیلو د یوې بلې حوزې د استخراجولو قراردادونه ګټلي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو او روسیې سلا کړې چې په 2014 کال کې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت تر رانږدې کېدو پورې به په خپل منځ کې تماسونه زیات کړي. د ماليزیا دفاع وزیر احمد زاهد حمیدی وایي ماليزیا او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طبي خدماتو د پراختیا او د روغتیایي مرکز د جوړولو په باب خبرې وکړې. د افغانستان د غیګنیونی ملي ټیم پرون پاکستان ته لاړ چې په دې هیواد کې د سولې کپ په نوم مسابقو کې ګډون وکړي. ناتو وایي ترکیه ته د پیټریاټ توغندیو د ورکولو په اړه د انقری غوښتنه منلې ده چې دا هیواد خپل خوره د ګاونډي هیواد سوریه د احتمالي حمله په وړاندې وساتي. د مصر بلوازد پولیسو پرون په قاهره کې د ولسمشر د مانې مخته د ولسمشر محمد مرسي پر مخالفانو اوخکی بهون کې غاز استعمال کړ. دا کامن ویلت یا د ټولګټو خپلواک هیوادونو مشران نن د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې غونډه کوي. او مشهور ایرانی مدافع وکیل نسرین ستودی له نه څلوي خطرز وروسته د نخوړلو اعتصاب پای ته رسولی دی. د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د افغانستان د حالاتو او وضعیت په اړه بیلابیل مقالې خپرې شوې دي. مهمه برخه له جانقه الکوزیز خورو.
د امریکا په هټسن انسټیټیوټ کې د هند او جنوبي اسیا د چارو څېړونکو او رئیس اپارنا پانډه د هافینګټن پوسټ انټرنیټي خبرونه کې په افغانستان کې د پاکستان د هدفونو په اړه تحلیلي مقاله لیکلي او سرلیک ورکړې. په افغانستان کې د پاکستان وروستۍ لوبه د مقالې لیکوال لیکي دا چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیاری نیول کیږي دا چې بریښي چې یو بل لوبه هم روانه ده او دا لوبه پاکستانی مشرانو ستراتیژي جوړونکو او په اصطلاح خواخوږو کسانو جوړه کړې ده. لوبه داسې ده چې د دوی په فکر د افغانستان ټول ستونزې به هغه مهال حل شي چې هند په دې هیواد کې خپل ونډه یا رول بند کړي. نړۍ او په خاص ډول د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ملاتړ وکړي. د لیکوال په وینا دا مسله په ویلو کې ساده معلومیږي خو په واقعیت کې ډېره ګرانه ده. د مقالې لیکوال زیاتوي د جنوبي اسیا په خوانیو او تجربه لرونکو کسانو ته دا کومه نوې خبر نه ده. په 1948 کې چې کله د افغانستان په اړه د جنوا په تړون خبرې پیل کړې د پاکستان د هغه وخت پوځي مشر جنرال ضیاءالحق ټینګار کاوه مخکې له هغه چې امریکایان له سیمې ووزي باید چې په افغانستان کې پاکستان پلوي او ملګری حکومت جوړ کړي. ضیاءالحق هغه مهال له یو امریکایي ژورنالیست سره مرکې کې ویلي وو پاکستان د حق لري چې په کابل کې یو دوست حکومت رامنځته کړي. موږ به دا اجازه ورنه کړو چې په افغانستان کې د تیر وخت رژیمونو په څیر حکومت چې له هند او شورویانو سره ښه اړیکې درلودل واک ته ورسیږي او بیا زموږ په خاورې دعوه وکړي. ورسپړنه لیکي د پاکستان مشران او پالیسی جوړونکي تل د ضیاءالحق له خبرو سره چې په ډاګه کړی وي موافق دي. پاندې په مقالې کې وړاندې لیکي د 1948 په څیر نن سبا پاکستانی مشران او ستراتیژي جوړونکي په دې باور دي چې دوی که په مطلق ډول نوي دا حق خولري چې په افغانستان کې مشران یا په اصطلاح پاچاهان دي دوی په خوخه وټاکل شي. متحده ایالاتو په 1990 کې په افغانستان کې له مشرتابه سره چندانې علاقه نه درلوده خو نن سبا یې لري. د مقالې د لیکوال په باور اصلي خبره دا ده کوم مشران یا ډلې چې امریکایي غواړي په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ کینی پاکستان مخالفت کوي او کوم مشران یا ډلې چې پاکستان په افغانستان کې وخت در رسولو هلې ځلې کوي امریکایي نه غواړي او ممکن لمنځه یوسي. خبرونه زیاتوي دا چې امریکا پاکستان ته د نظر وړ مالی او اقتصادي مرستې ورکوي له هند سره هم اړیکې پوره ټینګ او قوي کړي او هند ته هیڅ کله د غواخ یا دښمن په سترګو نه ګوري. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د هند نفوذ د نړۍ او سیمې دواړو لپاره ګټور بولی. انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې په افغانستان کې د چین د نفوذ په اړه مقاله لیکلی او سرلیک یې چین په افغانستان کې د دوو قانونو داستان. رسپانې لیکي چین له سترې کورنۍ اجنډا او د بهرنۍ پالیسۍ له چیلنجونو یا ستونزو سره لاس او ګریوان دی او دا بل امکان لري وي چې افغانستان د دې هیواد د نوي جمهور رئیس ژی جین پینګ په مهمو اولیتونو کې شامل شي. ورسپانه لیکي چین د افغانستان په شمال کې د امو دریا په سواحلو کې د تیلو د استخراج پروژه پر مخ وړي او دغه راز د لوګر د عینک د مسو کان هم اجاره کړی دی. چین د مسو د کان کارونه درولي دي او د افغانستان لپاره د دغه مهم اقتصادي پروژې په اړه له سره ارزونه کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د طرفاتو شمیر په تیرو څو میاشتو کې لوړ شوی دی، خو افغان پوځي چارواکي دا د ځواکونو د کمزورۍ نښه نه ګڼي او هیله لري چې په 2014 کال کې به افغانان د ټول افغانستان امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمزورۍ یوازینۍ برخه هوایي ځواکونه دي چې له امریکا سره په دې برخه کې هم خبرې روانې دي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د افغان ځواکونو تلفات روان کال زیات شوي دي، خو بل لور ته د بهرنیو عسکرو د مړینې کچه تر 2012 کال له نیمایي راهیسې ورو ورو کمه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل، له تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې د 15 افسر خلکو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، د افغان پولیسو او عسکرو تلفات زیات شوي دي. په تیرو میاشتو کې مو هر میاشت شاوخوا 110 عسکر وژل شوي او شاوخوا 200 هم پولیس وژل شوي دي، او علت هم دا دی چې د عملیاتو مشي اوس افغانان کوي. یو بل علت هم ماینونه دي چې افغانان د ماین د ساتنې او خونسا کېدو هغسې وسایل نه لري چې بهرني عسکر یې لري. په اوسط حساب هره میاشت افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 300 ته رسی شي، او جنرال عظیمي د امنینا د کمزوري نقشه نه ګڼي. دا په حقیقت کې د افغانستان د ملي ځواکونو پیاوړتیا شي چې د عملیاتو مشي کوي او په خپل 80% عملیات پر مخ وړي. جنرال عظیمي زیاتوي چې د طالبانو د مخامخ جګړې توان ډیر کمزوری شوی دی، د همدې لپاره یې ماینونو ته ډیره مخه کړې ده. بل لور ته په افغانستان کې د روان میلادي کال د نیمایي را په دې خو د بهرنیو ځواکونو د مړینې شمیر لږ سوی دی، خو له افغانستانه روان کال شاوخوا 40,000 بهرني پوځیان وتلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ډاډه دي چې په 2014 کال کې به افغان ځواکونه وکړی شي چې د افغانستان امنیتي چارې په غاړه واخلي، خو د هوایي ځواک په برخه کې اندېښنې شته. جنرال عظیمي وویل، افغانستان تر 2014 کال وروسته هوایي ځواک ته سخت اړتیا لري څو د مسکني ځواکونو ملاتړ وکړي او د افغانستان هوایي قلمرو له دښمنانو وساتي. جنرال عظیمي زیاته کړه چې په دې برخه کې هم ژمنې شوې دي او خبرې روانې دي چې دا ژمنې لږ په لنډ موده کې ترسره شي. امریکا چې د افغان ځواکونو اصلي تمویل کوونکې ده، له موږ سره یو بل ژمنه هم لري چې تر 2014 کال پورې 150 بیلابیل ډولونه الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. که څه هم موږ خبرې روانې کړې دي چې دا موده لږ را لنډه کړي، بلې خواته د ناټو په وینا د افغان ځواکونو په روزنه کې ځنډ راغلی دی. د ناټو له لوري د افغان ځواکونو د روزنې د بهیر مرستیال تورن جنرال جیم فیرون وایي، له پلان سره سم په کار دي چې د 2012 کال تر پایه 325,000 افغان ځواکونه وروزل شي چې د شمیرې ته شایي تر پسرلي پورې ورسو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. کچیرته د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیمه توګه د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم اورئ. د افغانستان د عدلی طب مسؤلان وایي په تیرو 11 کلونو کې نړیوالې ټولنې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د عدلی طب د خدماتو ریاست مسؤل غلام فاروق مجیدی وایي، د جرایمو د پیژندلو په برخه کې ډیر کار کړی خو په وینا یې هیڅ ډول پرمختللي وسایل نه لري. د عدلی طب د خدماتو ریاست په وینا د روان کال له پیله تر اوسه 1500 حیاتي او شاوخوا 1500 د مړینې قضیې څېړلې. جمیله ظریف پی رپورټ لري.
سره له دې چې د عدلي طب ریاست د جرایمو د څېړلو لپاره کار کوي، خو د دې ریاست مسؤلین وایي چې د جرایمو د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لري. دوی وایي نه یوازې دا چې پرمختللي وسایل نه لري، بلکې په دې برخه کې روزل شوي ډاکتران هم نه لري. د عدلي طب د خدماتو ریاست مسؤل غلام فاروق مسجدي د سې شنبې په ورځ د عدلي طب د قوانینو د ورپېژندلو په هکله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې باید نړیواله ټولنه دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
هرنی هیواد او نه هم کومې بلې ادارې په رسمیت پیژندلې. تر اوسه زموږ ډاکټرانو ته چا بورسونه نه دي ورکړي. زموږ ټرینران له هیواد بهر نه دي روزل شوي او نه هم کوم بهرنی سلاکار لرو. هر څه چې موږ لرو هغه یوازې زموږ د خپل هیواد دی. موږ په دې برخه کې د ډاکټرانو له کمی سره مخامخ یو. په ټول افغانستان کې یوازې درې ډاکټران لرو. عدلي طب معیوب ساتل شوی او موږ دې ته اړتیا لرو چې ډېر مرسته راسره وسي.
د عدلي طب د خدماتو ریاست پیښې له عدلي او قضایي پلوه څېړي او بیا یې نتیجه عدلي او قضایي ارګانونو ته د رسمي مکتوبونو له لارې لیږي. د عدلي طب ډاکتران وایي سره له دې چې پرمختللي وسایل نه لري، خو بیا هم هڅه کوي چې په وخت او سم معلومات وړاندې کړي. د عدلي طب یو متخصصه ډاکتره ترینا یادګاري وایي چې د جرایمو د څېړلو په برخه کې د ډي این اې معاینې په برخه کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي.
له موږ نه د یوې نجلۍ په هکله پوښتنه کېږي چې آیا دغه جنسي تیری په دې چلی همدې سړی کړی چې نیول شوی دی، آیا هغه سپرم په همدې سړی پورې تړلی دی؟ خو موږ ځواب نشو ورکولی، ځکه چې د دې کار ثابتول یوازې د ډي این اې په واسطه کېدای شي، خو تر اوسه موږ په خپل ریاست کې د ډي این اې معاینات نه لرو.
هغه وایي سره له دې چې امکانات نه لري، مګر بیا هم د خلکو قضیې ورته حل کوي او په وینا یې دا مهال دوی 1500 ډول زهر تشخیص کولی شي. د رپورټونو له مخې دا مهال یو شمېر افغان مېرمنې د ډي این اې معاینې په برخه کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي چې د حل لپاره یې عدلي طب ته اړتیا پیدا کیږي. هڅه مو وکړه د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د عدلي طب د خدماتو ریاست په وینا د روان کال له پیله تر اوسه 1500 حیاتي او شاوخوا 1500 د مړینې قضیې څېړلې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د سیمې او نړۍ پر حالاتو کې د سوریې او په منځنی ختیځ کې د حالاتو رپورټ راخلو. ناټو سوریې ته خبرداری ورکړی چې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد له کیمیاوي وسلو کار وانخلي. د امریکا استخبارات یا سی آی اے اټکل کوي چې سوریې 200 لیتر کیمیاوي وسلې برابرې کړې دي. د ناټو سرمنشي ویل که سوریې د مخالفانو پر ضد له کیمیاوي وسلو کار واخیست نو د نړیوالې ټولنې له سخت عکس عمل سره به مخامخ شي. په دې اړه اسمت سروان رپورټ لري.
ناتو ولسمشر بشار اسد ته خبرداري ورکړ چې د سوریې له لورې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له هر راس کیمیایي وسلې څخه کار اخیستل به له فوري نړیوال عکس العمل سره مخامخ شي. د ناتو سرمنشي اندرس فوک راسموسن دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې دولتي ځواکونو مرکز د مشته نږدې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې. د سوریې دولتي رسنۍ وایي پر یوه ښوونځي د یاغیانو د هوان ګولۍ د لګېدو په نتیجه کې 28 زده کوونکي او یو ښوونکی ووژل شول. راپورونه وایي چې په سوریه کې کیمیایي وسلې له یوه ځایه بل ته وړل شوي او احتمالا کار اخیستلو ته چمتو شوي دي. دې راپورونو د نړیوالو اندېښنه پارولې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې راسموسن ویلي چې له کیمیایي وسلو څخه استفاده د نړیوالې ټولنې لپاره بیخي د منلو نه ده. د راسموسن په وینا د سوریې د رژیم له لوري له کیمیایي وسلو څخه د کار اخیستلو خبرداري سبب شوی چې ناټو تړون توغندي ضد توغندي ترکیه ته ولي شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له کیمیایي وسلو کار واخیستل شي نړیواله ټولنه به عکس العمل وشي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وویل چې له کیمیایي وسلو کار وانخلي، خو اوباما ونه ویل چې که سوریې دا کار وکړ نو امریکا به څه ډول ځواب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل هیواد د خلکو پر ضد به هیڅکله له کیمیایي وسلو کار وانخلي. پوځي کارپوهان وایي چې په سوریه کې په څلورو سیمو کې شک دی چې کیمیایي وسلې موجودې وي.
و هم اوریدل چې ناټو سوریې ته خبرداری ورکړی چې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد له کیمیاوي وسلو کار وانخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not going to be able to do
it. Federalism and security and the foreign region.
We have ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستان، لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې درته ویل چې د افغانستان د غیږ نیونې ملي ټیم پرون پاکستان ته تللی چې په دې هیواد کې د سولې کپ په نوم مسابقو کې ګډون وکړي. بنګلادیش، سریلانکا او هند هم په دې سیالیو کې ګډون لري. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو او د دغه سپورتي پروګرام په ترڅ کې تاسو کولی شئ چې په دې اړه وروستي معلومات واورئ. اوس د سهار 9 بجې کېدونکې دي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد